سلامونه په افغانستان کې وخت د مازیګر 4 بجې شوې دا خبري ټولګه ز فرشته صاحب د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوو پایل کوو د دې سات خبرونو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندویو کارکونکو په وړاندې د زور زیاتی د دوی د تختونې ټپي کول او زورونې راپورونه ورکول شوې دي. په جنوا کې د چاوي انجینس لیرکا پرونه جمعه په یو کانفرنس کې وویل په 2023 کال کې تر بل هر کال زیات بشري کارکونکو روغتیا پالان د مرستو رسولو پرسونل او بشري چارو نور مامورین وژل شوې دي. هغه د نړۍ په سطح د وژل ویو بشری کارکونکو شمیر تر 201 اتیا زیات یاد کړی دي چې دا تر بل هر کال لوړ شمیر دی. د اوچا ویان وای دا غزه ها خو هم بشری کارکونکو ته خطرونه پیښتي چې په افغانستان کې د کانګو جمهوریت جنوبی سودان اوکراین یمن او نورو ځایونو کې د دوی په وړاندې د زور زیاتی د دوی د اختطاف جوبلولو زورونه او امدینی ولو پیښې زیات دي. د نامنې د پیژندنې نړیوال سازمان په لړ میاشت کې د افغانستان کې د روغتیا پالانو له تاوتریخوالي او غنو محدودیتونو سره مخامخ دي. تر دې مخکې ځینو نړیوالو بنسټونو شکایت کړي چې طالبان په افغانستان کې د دوی په چارو کې لاس وهنه کوي. په فاریاب ولایت کې په دوو ټرافیکي پیښو کې د خځو او ماشومان په ګډون د 15 کسانو د مړینې او نه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی دی. بختر دولتي ایجنسی چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست ویلي دغه ټرافیکي پیښې پرون جمعه جوزجان ته پر لوی لاره او په پښتون کوټ ولسوالۍ کې شوې دي. د دغه پیښو علت د موټر چلوونکو بی احتیاطي ښودل شوې ده. د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بی احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي لامل دي. افغانستان ته له ایران او پاکستان یو سل یو څلوي کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر دولتي ایجنس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی وایي چې پرون د تورخم لاري یو وشت کورنۍ د کندهار د سپین بول د کلاري 44 د نیمروز د وریخم په لاري 950 او د هرات د اسلام کلا لاري 40 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د کور می ایجنسی چارواکي وی هلته د شویه او سنی ډلو ترمنځ په تازه شخړو کې لک تر لک 25 کسان وژل شوی دي. د کور می مرستيال کمشنر جاوید عالم اسید پرون نو وخت د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي شخړه لومړی په جلامی چار دیوال او ټالو کونج کې پیل شوی او بیا نور سیمو ته وغځیده. نو موري ویلي چې په دې نخته کې تر وسه دواړو خواو ته مرګ جوړ وخته ده. چارواکو تر وسه د 25 کسانو مړینه ته کړي خونې دی ویلي چې په دوی کې څو تنه یشو یو څو تنه سونیان دي. مرستيال کمشنر جاوید عالم مسجد ویلي شخړه ناڅاپه پیل شو او د سیمې حالت دومره خراب دی چې له انتظامی چارواکو سره یې د مخنیوي لپاره وسایل نشته. د فلسطیني رسنیو د پرونیو راپورونو لمخې په غزه ښار کې د اسرائیل تر یوې حمله وروسته په وژل شو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. وفا خبري ایجنس په تازه حمله کې د وژل شو شمیر اته یاد کړی دی. ایجنس وایي د خزي ښار په شمالي ولسوالۍ شجایه کې پر یو کور هم په حمله کې خلکو ته مرګ جوړ لوخته ده. دغه اطلاعات په بې پرې ډول نشي تایید کولای. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ ویلي چې دغه حمله اید اوی چیړي. وفا خبري ایجنس راپور ورکړی چې د غزې ترنګ په نورو برخو کې هم د اسرائیلي ځواکونو په حمله کې خلکو ته مرګ جوړ لوخته ده. د اروپای پارلمان مشر روبرتا متسولا د اوکراین لخوا د روسیې د بشري تهاجم په وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اوګدو اټانا توغندیز د کارونې ملاتړ وکړ. هغه له جرمني غوښتنه وکړه چې د تاوروس په نوم د اوګدو اټانا توغندیو د سکا سم د لاسه جګړې ځپلې اوکراین ته ولیکتبي. متسولا په هغه مرکه کې چې نن دو ورځ پاڼو خبره کړې د سرګندونې کړې دي. کله چې له هغه پوښتنه شوي هغه هیوادونه چې اوکراین ته اوګدو اټان توغندی ورکوي آیا اوکراین ته باید دا اجازه ورکړي چې په روسیه کې د نننه پر اهدافو یو کاروي؟ هغه ویلی هو. د اروپای پارلمان مشر ویلی جرمني هم باید د تاوروس په نوم د اوګدواټانه توغندیو د سکا اوکراین ته ورکړي. د ناتو سرمنشي مارک روټا پرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت په پام بیچ کې را منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وکتل. د ناتو ویان فرح دخل نن په یو لنډ اعلامیه کې ویل هغوی د هغو نړیوالو امنیتي مسایلو په اړه بحث وکړ چې ناتو تړون ورسره مخامخ کړی دي. ناتو تړون د هالنډي رسنیو د راپورونو په اړه د تبصرو غوښتنې ځواب نه دی ورکړی. د ازادي رادیو د دې ست خبري ټولګه ته بیا هم راغلی. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري یو شمیر زیارمن شوی کورنۍ یو له گاونډیو هیوادونو راستانه شوی ځینې کډوال له خپل ستوري غږیږي.
زمنګ کورونه د کور وسایل هر څه په لابلون کې لمنځه لاړ. نو د ژمي په رسېدو سره ډېر مشکل سره مخ یو. بخارۍ، کمپلې، هیڅ شی نه لرو د ژمي لپاره، خاص لرګي.
معترض او افغان میرمنو اعتراضي خوځښتونه او د بشري حقوقو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستی لیک لیکلی دی.
د خوځو انجنونو ځپل او شکنجه کول ته پکې اشاره شوې ده. جګړې جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمند ترورونو ته اشاره شوې ده.
او د هلمند ولایت نه هم د خوراکي توکو د بیې د لوړوالي یو راپور لرو.
نو چې دون لوړی اول زکه اقتصاد می صحیح دی، نو د نور خلکو خو اقتصاد ډیر ځای پدې، نو هغه فارم به څنګه دا شان رانی سي.
د افغانستان تر څنګ د نړۍ په اړه هم راپورونه شته. را سره اوسې
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د سرپناه نړیوال کلستر جی ایس سی وای د بیلابیل ستونزو لکبل بل څه باندې شپک سو زرانمن کسان په افغانستان کې لژمنۍ عمرستو به برخه پات شي. په همدې اړه زموږ د همکار حدیث پردیس راپور ته وښی.
د ژمی پر رسیدو او د اړمنو کسانو د مخبر زیاتیدون کوستونزو او ننګونو پړه د اندیښنو په دوام تازه د سرپناه نړیوال کلستر یا جی ایس سی وای چې سلګونه زر اړمنو کسانو ته په ژمی کې مرسته ورونه رسیږي. دا کلستر چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیټ سی آر او نورو اړوند بنسټونو سره په ګډه کار کوي. پرون جمعه د نومبر 22مه په یو راپور کې ویلي چې د ویلابیلو سنځو لکبل آباد څخه باندې شپږ سو زر اړمن کسان له ژمنې عمرستو به برخې پاتې شي. په راپور کې د بودیجې کمښت پر خزینه کارمندانو محدودیتونه او بیوروکراسي د مرستو د نرسیدو لوی لاملونه بلل شوی دي. په راپور کې دا شان راغلی چې که څه هم د روان 2023 کال د جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې لاړمنو سره د سرپناه په ګډون بیلابیل مرستې شوي، خو لا هم د عجلو ژمنۍ مرستو لپاره 40 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د راپور له مخې طبي آفتونو څخه زیانمن شوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي کډوال تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي. په همدې حال کې له طبي آفتونو یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ بیا وایي که د هوا تر سړېدو ورسره ژمنۍ مرستې ونه شي نو له جدي ننګونو سره به مخ شي. د بغلان ولایت اوسیدونکي او له طبي آفتونو زیانمن شوي مرزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمنګ کورونه د کور وسایل هر څه په سلابونو کې لمنځه لاړ. نو د ژمي په رسېدو سره ډېر مشکل سره مخ یو. بخارۍ، کمپلې، هیڅ شی نه لرو د ژمي لپاره، خاص لرګي. چارواکو څخه مو دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي، نو که چېرې ته موږ سره مرستې ونه شي د ژمي کې به ډېر مشکل سره موږ مخ شو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمیع الله د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
وادي موږ ته ډېرو خلکو راکړي، د حکومت هم وادي راکړي، خیریه بنسټونو هم وادي راکړي، دندسې بهر میشته افغانانو موږ سره وادي کړي، نو د دوی ته په تمه یو د ترګې په لارې یو. د ټولو خیریه بنسټونو حکومت باندې همدغه دی چې موږ سره نیو د تحصیل او د کور جوړونې په برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تېرې چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم اندېښنه ښودلې وه چې یوازې په هرات کې 15 زلزله ځپلې کورنۍ د سرپناه له نشتوالي سره مخ دي. په تیر اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم خبرداري ورکړی چې اوسمهال 20 میلیونو ډیر افغانان بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان له ګاونډیو په ځانګړي توګه له پاکستان څخه راستانه شوي یو شمېر کډوال هم وایي دا چې امکانات نه لري، نو د ژمي را رسېدو ته ډېر اندېښمن دي. محمد قادر چې 4 میاشتې وړاندې له خپلې کورنۍ سره له پاکستانه راغلی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د 4 میاشتې کې چې موږ دلته راغلي یو ډېر په بد وضعیت کې، هر چا ته چیغې وهو، هر دفتر ته، خلکو ته چې موږ غږ واوري، شمه راغلو، اواز سړه ده، زموږ ماشومان، موږ حتی بل چا کور کې، زموږ خپلوانو کور، د هغې سره موږ اوسېږو تر څو به سړی اوسېږي پردیو کورونو کې.
د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون زپون کې سپې په افغانستان کې د ګڼو ویجاړیو او قربانیو ترڅنګ لسګونه زره کورنۍ بیړنۍ او بشري مرستو ته اړ وستلې چې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو د ژمي پر رسیدو د غواړمنو ته د مرستې رسونې په اړه وار له مخه اندېښنې ښودلې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
موږ مترزو افغان میرمنو اعتراضی خوځښتونه او د بشری حقوقو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستي لیک استولې دی چې په دې لیک کې څه غوښتنې کړې دي د سنا ککړ په دې راپور کې غوښشي.
یو شمیر افغان مترزو میرمنو اعتراضی خوځښتونه او د بشری حقوقو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې د متحده ایالاتو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغوه کړي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته لیږل شوی د ډونالد ترامپ له ادارې غوښتل شوی چې د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریځ غوره کړي. په دې لیک کې چې د افغان ښځو ټولو اعتراضي خوځښتونو برخه اخیستې راغلي چې د دوهې تړون نه یوازې دا چې افغانستان ته یې سوله او ثبات نه دی راوستی بلکې ناوړه پایلې هم لرلې دي. د دغه لیک یوې لاسلیک کوونکې فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل
د خوځو انجونو زپل او شکنجه کول ته پکې اشاره شوې ده، جګړې جنایتونه او د اقلیتونو زپل ته پکې اشاره شوې ده، د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده، هدفمند او ترورونو ته اشاره شوې ده، د رسنیو ازادي او مدني بنسټونو کمزورتیا ته پکې اشاره شوې ده، همدارنګه د مخدره موادو تولید او قاچاق زیاتوالی په افغانستان کې دغه تر ټولو هغه مهم او عمده موضوعات دي چې په لیک کې ورته کتنه شوې ده.
په دې لیک کې د طالبانو د نو او د دوه تړون د کورنۍ ناوړه پایلو سربېره د نړیوالو اغیزو په اړه هم بحث شوی. په لیک کې راغلي چې د دوه تړون دوام به نړیواله ترهګري پیاوړي کړي او د سیمې د بې ثباتۍ د پراخې کډوالۍ ګواښ د خطرناکې حکومتداري د الګو جوړولو او د سازمان شویو جرمونو د زیاتوالي لامل شي. د ازادۍ په لور د افغان ښځو غورځنګ مسؤلې طاهرې نصري په دې لیک کې د نورو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ لومړنۍ غوښتنه د ترامپ له دولت څخه دا ده چې د سولې تړون باید لغوه سي، ځکه په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې هیڅ اغیز نه لري. طالب مشران باید په دې دریو کلونو کې د ترسره شویو جنګي جنایتونو او د بشري حقونو د نقض له امله محاکمه سي.
خو د سیاسي چارو پوه اسدالله ندیم مې د دوه تړون لغوه کول ستونزمن دي.
د دوهې د تړون لغوه کول تر یو حد ستونزې جوړولی شي، ځکه د سیاست مسله ټولنیزو بنسټونو سره نه حل کیږي. د سیاست مرکز ځواک دی او طالبان اوس مهال په افغانستان کې واک لري، نو د ترامپ حکومت له دې پرته بل لار نه لري چې له دوی سره معامله وکړي او د خپل غوښتنو یو برخه پر دوی ومني.
د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړي دورې پر مهال لاسلیک شو. د دې تړون مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی و دغه تړون بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره کړي او افغانان په خپل د افغانستان راتلونکي وټاکي. خو د فزاو د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو تل په دې تړون نیوکه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال په یوه مناظره کې ویلي و چې دا تړون د دې د ادارې لخوا د لاسلیک کولو نه څه موده وروسته لغوه شوی و، ځکه په خبره یې طالبانو له دې تړون نه سرغړونه کړې ده. د دې وړاندې هم بېلابېلو امریکایي چارواکو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوه له هوکړې نه په سرغړونه تورن کړی، خو طالب چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په دې برخه کې به د گاونډي هیواد پاکستان له حاله خبر کو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې بازارونه او لارې کوڅې تړل شوې دي. پولیس په خار کې هر لور تر سترګو کېږي او دغه خار ته لوی غزیدلې لارې هم بندې شوې دي. پولیس وایي چې داسې استخباراتي معلومات یې ترلاسه کړي چې پر دولتي او شخصي ملکیتونو به بریدونه وشي. په همدې اړه جزئیات په سټوډیو کې را سره احمد شیبر دی، هغه باندې تازه جزئیات راکړي.
مننه فرشته جانې. په اسلام آباد کې بازارونه تړل شوې دي. پولیسو دا احتیاطي تدابیر مخکې تر دې نیولې دي چې په خواني سرياسم عمران خان چې په زندان کې دی لغپلو پلویانو غوښتي دي چې سبا د نومبر په 24مه پراخ لاریونو نه وکړي. دا د څو میاشتو په ترڅ کې دوهم ځل دی چې چارواکي د اسلام آباد د بازارونو او مهمو لارو د بندېدو امر کوي. اسوسییټډ پریس اژانس د سیمه ییزو رسنیو په وینا خبر ورکړی دی چې د پاکستان د کورونی چارو وزارت غواړي چې د پاکستان په جنوب برخو کې موبایل ټلیفونونه بند کړي. د جمعه پروس پولیسو د لویو لارو چې له پېښور اسلام آباد ته غزیدلی، له اسلام آباد ته لاهور ته تللی دي او یو شمیر نورې لارې بندې کړي او ویلي دي چې دا لارې د بیا رغونې لپاره تړل شوې دي. پولیسو له خلکو غوښتي دي کډیر اړتیا نوي خلک د سفرونو ډډه کوي او پولیسو په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې د لارو د بندیدو پریکړه لدی سره هم تړاو لري چې د استخباراتي راپورونو لمخې قهریدل مظاهره چان غواړي چې دا سی یو غیر قانوني وضعیت رامنځته کړي چې واک په خپل لاسونو کې واخلي او د یک شنبه پورس عامه او شخصي ملکیتونو ته زیان واړوي. د پولیسو په بیان کې ویل شوی دي چې دا سره پورونه تر لاسه کړي دي چې مظاهره چان ل لرګیو او لیندیو سره را روان دي. په اسلام آباد کې نن په مهمو لارو کوڅو کې پولیس کانټینرونه ځای په ځای کوي چې لاري وتړي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې لا د دوو میاشتو په مخه په اسلام آباد کې ل 15 او تر دې د زیاتو خلکو پر ټولېدو بندیز لګولی وو چې په دې ډول د عمران خان او د هغه د ګوند تحریک انصاف د غړیو او پلویانو د فعالیتونو مخه ونیسي. عمران خان له تباند یو کال راهیسې په زندان کې دی او تر 150 په ډیرو جنایي دوسیو تورن شوی دی. دغه د ګوند پلویان وای چې دا تورونه سیاسي انګیزې لري.
ډیر مننه. څنګه چې ویل کیږي په خیبر پښتونخوا کې د شویه او سنیانو ترمنځ هم په تازه نه خطو کې لسکونه کسانو ته مرجوب لوخته ده. په دې برخه کې نوې جزئیات څه دي؟
هو، اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستان د پولیسو د یو افسر په وینا خبر ورکړ چې په خیبر پښتونخوا کې د شیعه او سنیانو ترمن په جګړو کې لشتر لشه درې ډیر شتنه وشل شي او 25 نور ټپیان دي. تیر شپه په کورم کې دا پیښه رامنځته شوې ده. د شخړي د تیر اونۍ پنځشنبه د بریټ په دوام دي چې په ترس کې د موټرو په یو کاروان باندې د بریټ پر مهال نشتی 50 ملکانو وشل شول. اسوسییټډ پریس اژانس د پولیسو د یو افسر په وینا څرګندوي چې وسلوالو په باغان او باچاکوټ سیمو کې دوکانونو ته اور ورته کړی، کورونه یې سوځولي او دولتي شتمنیو ته هم اور اچولی دی. د خیبر پښتونخوا چیف سکرتر ندیم اسلم چودری رویټرز اژانس ته وویل چې تیر شپه وسلوالو په یو کلی بریټ وکړ چې په ترس کې خلکو ته تلفات واوښتل. شاغلی چودری زیاته کړه چې غچ اخیستونکو د تیلو ټانکونو ته اور اچولی او د خلکو شتمنۍ یې ورانې کړې دي. پولیسو شمنه کړې ده چې د سیمې قومي مشان به وهڅوي چې روغه جوړه وکړي. د پولیسو یو افسر چې نه غوښتل نو می وښتل شي رویټرز اژانس ته وویل چې د ورستیو شخړو تلفات شای ډیر وي او دغه کلی خلک چې حمله پرې شوې ده ل خپل کورونو وتل دي نو دقیق تلفات تر اوسه نه معلومی شي. د باغان د کلی اوسیدونکو اکثر سنیان دي چې ل خپل کورونو د کوس کورم خواتل شي دي لیدي. پوکوز دیر کې د شیا او سنی ډلو ترمن سخته جګړه اوس هم روانه ده. اسوسییټډ پریس اژانس د پولیسو یو افسر وویل چې دواړه لوري لسپکو او درنو وسلو کار اخلي.
ډیر مننه احمد شیبرو چې د پاکستان په اړه تازه جزئیات مو سره شریک کړل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلوروي ساعت د لبنان پر پلازمینه بیروت د اسرائیل په تازه هوایی حملو کې لکه تر لګي ولس کسان وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو یو استازي د وربند پر موافقه د سلاکېدو لپاره منځني ختیځ ته سفر کړی دی. پرون هم د بیروت پر جنوبي برخه په حملو کې خلکو ته مرګ شوبله وخته ده چې نور حال څه دی په دې راپور کې ورته خوښ شي.
د بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل د نن ورځې هوایی حملو لشتل لږه یو لس کسان ووجل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په همدې حال کې ډیپلوماټان د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅه کوي. د لبنان د ملکی دفاع بنسټ ویلي چې دا ابتدایي شمیرې دي ځکه د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې اداري کارکونکي په نړیدلو ودانیو کې په خلکو پسې ګرځي. دا تریوی اونی په لنډه موده کې د لبنان پلازمینه بیروت کې څلرمه حمله ده. دا حمله داسې وخت زیاتې سوي چې د امریکا استازي اموس اوکشتاین تیر اونی سیمه ته سفر کړی چې هدف یې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د دیارلس میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره د اوربن پر موافقه سلا کېدل دي. د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ دغه وسلوولو شخړو په وروستیو دوو میاشتو کې د بشپړې جګړې بڼه خپله کړې ده. د لبنان حزب الله یو پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري. د سیاسي برخې استازي د لبنان په پارلمان کې حضور لري. د لبنان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیل په بمباریو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات نور ژوبل شوي دي. د دغه شخړو او جګړې لکبله د لبنان د ټولو وګړو یو پر دریمه برخه یعنی 200,000 کسان کډی کولو ته اړ سوی دي. د اسرائیل په شمال کې د توغندیو، بی پیلوټ الوتکو او میزایلو د حملو لکبله د غراز په لبنان کې دننه د جګړې په نتیجه کې د اسرائیل نوی سرتیری او نږدې 50 ملکیان وجل سوی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خرغ لای تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اوري. په افغانستان کې تاسو کولای شئ ازادي رادیو وز د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو سپونو نسیويش 15 او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ سپه 12 شپګ نوي واوري. او کغواړي زموږ دغه راپورونه د متن په شکل ولولینو کولای شئ زموږ ویب پاڼه تاسو ورکړه کی زموږ د ویب پاڼه ادرس دی azadiradio.com. هلته زموږ پورونه او نور داسې راپورونه چې تاسو یې غواړئ یلته پیدا کولای شي. اوس هم ورزو د افغانستان پاړوند یو بل راپور ته د اورزګان د لیری پرتو سیمو اوسیدونکو د ژوند لومړنۍ واسانتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. دوی وایي د تیرو 40 کلونو جګړو پر مهال د دوی سیمې سخت زیانمنې شوې دي. خونځي نړیدلې، کورونه یې ویجاړ شوې دي او ماشومان یې ترشنا اسمان لاندې زده کړې کوي. اوسیدونکو له حکومت او نړیوالو مرستندویو موسسو څخه غواړي چې د ښوونیزو مرکزونو، روغتیایي کلینیکونو او پاک اوبو د برابرولو لپاره بنسټیزې پروژې پلې کړي. په همدې اړه د سیمیناس موږ د همکار شریف الله شرافت راپور ته وکړي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالی د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو واسین نه لري او د شاروالۍ له مسولینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکو وایي کڅه هم د افغاني په وړاندې د ډالرو به ښته سوي، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو به په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغیز ولري، خو برعکس نرخونه ورستر بل لوړېږي چې د دې د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلې دي. دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډیر نرخونه ډیر هاوچ تر رسیدلې دي، ډیر ګرانی ده، خلک ډیر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډیر ضعیف دی، نو هغه قرآن به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي امارت څخه غوښتنه دا ده چې کنټرول پرې کړي.
بخیر ډیر هغه زیاته کړې دي، تقریبا وچ ډوډۍ ته وسول لا وچه ډوډۍ لا وز داس په مشکلاتو تکلیف پیدا کی. اسلامي وارات څخه مغښتنه دغه چې پر د سرحدو پر دغه باندې ستنګار وکي، مسلات کم کړي، د مسلمانانو د پاره چې څه دغه خوراکي مواد پکښته قیمت تمامسي.
موږ دغه مشکلات کې چې تجارانو هم دغه نرخو سه ډیری ښکته او پورته لري. مثال د غړو ګټه 15 کال داري ده، هغه دونه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 1500 ښکته او پورته راځي. نو باره تجار نشي کولای چې ډیر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا یو بانکي سیستم دی، بانکونه اولینې کېږي، بانکونه باندې او بل د لوی سره سره د ګرانی جوړه د لوی سره سره کم راځي.
د هلمند خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د شاروالۍ له مسولینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره د جدي ګامونه پورته کړي او د کرنې او مالداري لپاره دې هم لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. هڅه مو کړې چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د شاروالۍ د ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپوه انجینر نصیر احمد احمدی په وینا په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالی اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ کوي لوی عامل هغه دا دی چې موږ په خپل ملک د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو، هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي. نو د ډیرو شانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې به په ګرانه به باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ځکه چې د اوبو د کمښت لامل کروندګر خپل ځمکې نسی خړوبولای. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداری پورې تړلې دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
بیا هم تاسو ته خراغ لاست ویم. تاسو ازادي راډیو ته غواکی است ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ده. د نومبر په درویشتمه په خوست کې په لومړي ځل د ننګرهار او خوست ولایتونو د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د دریو شلوري سوسیالیو لوبلړ لوبلړۍ پیل شوې ده. د برنامې تابع کوونکو د دې لوبو موخې په هغه معلولینو کې چې د ژوند حالاتو مایوسه کړي د بریا او پرمختګ احساس پیدا کول او له هیواده بهر د معلولیت لرونکو کسانو سره د سیالیو لپاره د لوبغاړو چمتو کول یادوي. خوست او ننګرهار د کرکټ په برخه کې د افغانستان له هغو ولایتونو دي چې پیاوړي لوبغاړي لري او خلک یې تر ډیره د کرکټ مینوال هم دي. په همدې اړه زموږ همکار نجیب الله لوخیل راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ برتره کړئ.
د شنبه په ورځ په خوست کې د رحمت ولی مسرور په ملي کرکټ لوبغالي کې د ننګرهار او خوست د معلولیت لرونکو لوبغاړو د لوبډلو ترمنځ د دریو شلوري سوسیالیو د لوبو لړۍ پیل شوه. د خوست کرکټ بورډ اداري مسؤلین وایي دوی د ټولنې د نورو لوبغاړو په شان معلولیت لرونکو ته هم پام لري او په نوي زیږیدیز کال کې معلول لوبغاړو لپاره ډېرې لوبې په پام کې نیول شوې دي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون مشال راډیو ته وویل
د ننګرهار د معلولیت لرونکو وګړو منتخب لوبډلې خوست ولایت ته راغله ده او دلته د خوست معلولیت لرونکو وګړو لوبډلې خلاف د دریو شلو ورځو لوبو لوبلړۍ ترسره کوي. دا لومړی ځل ده چې د یو ولایت لوبډله خوست راځي او خوست قربتوب کوي. درې شل ورځې سیالۍ دي، نومبر تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. موخه او هدف له دغو سیالیو معلولیت لرونکو وګړو ته خاصه توجه ده او په زمن کې دا چې دوی هم د کرکټ یوه مهمه برخه تولیدوي په افغانستان کې د دوی د مصرف ستر لپاره موږ دغه ګام واخیستو.
که څه هم معلولین په طبیعي توګه د عادي کسانو په شان لوبې نشي کولی، خو د خوست د معلولیت لرونکو لوبډلې لوبډل مشر جمیل وایي تر روغ او نارمل لوبغاړو د دوی کرکټ ډیر جالب وي.
د نارمل کرکټ هر څه ته معلومه چې مطلب دا سرننګ یو کو دا سکیچ یو کو دا باید وکی نارمل دی باید مونگا نگه کم او کچونه چه که کم آقا بیتوین ویکرد درنین که کنه نمونگا آقا دیر آقا دی پیزیکل آخری حد ترسدلی آقا پخصاصی که پل آقا انجای که پل کرکت که.
د ننګرهار د معلولیت لرونکو لوبډلې لوبډل مشر نبی الله نبی بیا وایي دوی د دې لوبو له لارې غواړي د ټولنې روغ کسان په معلولیت لرونکو دا باور پیدا کړي چې هغوی په هر ډګر کې وړتیاوې لري او باید له وړتیاوې کار واخیستل شي.
دغه لوبو اساسي مطلب هم دغه دی چې خلکو ته، نړیوالو ته، هیوادوالو ته دا وښیو چې معلولیت ناتواني نه ده او د همدې لپاره موږ دلته راغلي وو او سیالۍ ترسره کوو. هغه څوک چې معلولین دي هغوی په کورونو کې ناست او هغوی ناامیده شوي دي د ژوند نه، هغوی ته یو موټیویشن شي یا د غوی لپاره یو د بیرته راپورته کېدو یو وسیله شي. یوازې نه په کرکټ کې، موږ تعلیم یافته ځوانان لرو، موږ په سیاست کې، موږ په اقتصاد کې، موږ په ورزش په برخه کې، په بیا رغونه او په پرمختګ کې پوره ونډه واخ.
سره دې چې کرکټ په افغانستان کې تر نورو لوبو کمه مخینه لري او په نوې لوبو کې حسابيږي، خو په دې برخه کې د افغان ځوانانو پر استعداد ورتیاوي د دې لامل شوی چې په افغانستان کې کرکټ په چټکۍ پرمختګ وکړي او پیاوړي استعدادونه پکې راوټو کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته